دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري
د امریکا د متحده ایالاتو د استازو د مجلس رئیس وایي هیڅکله نه غواړي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو مرکز شي. د افغانستان د سولې د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد په برسلز کې د ناټو د عمومي منشي ینس ستولټنبرګ سره کتلی دي او یو شمېر امریکایي پوځیان چې د جمهور رئیس ټرمپ په امر د سوریې نه وتلي ول عراق ته ورسېدل.
د خبرونو نه روسا پر پټونو کې نن اوله مسله دا ده چې د افغانستان دولت ویل دي کابل ته د امریکا د لوړ رتبه هیئتونو سفرونه به خې نتیجې ولري.
د متحده ایالاتو دوامدار ملاتړ او همکاریو په اړه باندې بحثونه وسو.
د پکتیا اوسیدونکو ویل دي چې په دغه ولایت کې په لوی لاس یو شمېر وژنو اندېښمن کړي دي.
هغوی چې کولای شي چې د ښو او د بدو تمیز وکړي هغوی د هدفي وزنو تر لاندې راځي.
او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هوا علم نورستانی سره مرکه هم لرو. خو تر هر څه مخکې زه زیبا خادم او عاشق الله رحیمزوی د نړۍ خبرونه وایو.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د استازو د مجلس رئیس نانسی پلوسی وایي امریکا هیڅ کله نه غواړي افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو مرکز شي. ښاغلی پلوسی افغانستان ته د یو نا اعلان شوي سفر په ترڅ کې تیر شپه د اکتوبر پر 28 د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د اجرایي رئیس عبدالله سره په جلا غونډو کې په افغانستان کې د سولې په بهیر، انتخاباتو، د تروریزم سره په مبارزې او د افغان میرمنو په پرمختګونو خبرې وکړلې. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د داعش ډله افغانستان او امریکا ته جدي ګواښ وباله او ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې تروریستي ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د 1999 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 6,300 ملکي افغانان وژل شوي او ټپي شوي دي. دا تلفات د تیر کال نه 8.6% زیات شوي دي. د دې کمیسیون کمشنر نعیم نظری ویلي دي د بشري حقوقو د کمیسیون د ثبت شوو شمیرونو له مخې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 15% پورې د ملکي تلفاتو مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. خاغلی نظری ویلی دی د 11% مسولیت د افغانستان د امنیتی قواوو او د دغو قواوو د پلوی قواوو په غاړه دی. 3% د داعش او د 10% نورو پیښو عاملین نه دي سرګند شوي. د دې رپورت له مخې د طالبانو په عملیاتو کې 1,015 وژل شوي دي او 3,320 کسان نور ټپي شوي دي. همداشان د اسلامي دولت یا داعش په عملیاتو کې 114 ملکیان وژل شوي او 18 نور زخمي شوي دي. د افغانستان قواو او د دغو قواو د پلویانو په عملیاتو کې 310 ملکیان وژل شوي او 401 کس ټپي شوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په برسلز کې د ناټو د عمومي منشي ینس ستولټنبرګ سره کتلی دي. خاص استازي زلمی خلیلزاد د خپل ملګري ټیم سره د اکتوبر په 6 برسلز، پاریس او مسکو ته روان شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې زلمی خلیلزاد د اروپایي اتحادیې، ناټو او د ملګرو ملتونو د استازو سره د افغانستان د سولې د بهیر په ګړندي کولو او ملاتړ خبرې کوي. زلمی خلیلزاد به د روسیې او د چین د استازو سره هم وګوري چې په افغانستان کې د جنگ په ختمولو او اړوندو مسایلو وغږیږي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د امریکایي قواو قومندان جنرال سکاټ میلر نن د دوشنبه په ورځ کابل ته د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر سره یو ګډ خبری کانفرنس کې په وینا کې ویلي دي چې د امریکا پاوز د تیر یو کال په موده کې په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر تر 2000 پورې کم کړی دی. جنرال میلر ویل خلکو ته اعلانول زموږ د خوشبینۍ زیږنده ده. د تیر یو کال په موده کې موږ لږ تر لږه 2000 عسکر د افغانستان نه ایستلي دي. هغه ویلي دي دا کار په دوامدار ډول د پوځ وضعیت ته په کتنې او د قواو قابلیتونو ته په پاملرنې عملي کیږي. جنرال میلر وویل
And where I sit right now as I make my recommendations.
هغه سچی ما هم دا اوس ویل او خپل پوزي رهبری ته خپل سپارښتنه وړاندې کوم. زه باور لرم چې موږ سم قابلیتونه لرو. یو زموږ د اهداف څخه یو هدف په ټول هیواد کې د روزنې مشورې او مرستې ماموریت دوام دی.
د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر چې پرون ناسا په افغانستان ته په سفر تللی، نن په خبری کانفرانس کې په وینا کې د افغانستان چارواکو ته د امریکا د مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی او ویلی دی چې په افغانستان کې د امریکا پاوز عملیات په سوریه کې د دې ملک د پاوز د عملیاتو سره توپیر لري. ښاغلی اسپر ویل،
زه غواړم چې خپل افغان متحدینو او نورو ته د دې ډاډ ورکړم چې دوی په سوریه کې زموږ د وروستیو اقدامات څخه بل ډول تعبیر وانخلي. دا عملیات د افغانستان د عملیات سره توپیر لري.
په دې خبری کانفرانس کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو سرپرستو وزیرانو هم برخه اخیستې وه. هغوی هم خپلو څرګندونو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ پوځي همکاري یادې کړې دي او د امریکا څخه یې د افغانستان سره د مرستو مننه کړې ده.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا لیدو د واشنگټن د سټوډیو ناوریا د هم نړیوال خبرونه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي امریکا د کوردانو سره دا ژمنه هیڅ وخت نه وکړي چې د هغوی د ساتنې لپاره به په سیمه کې د 400 کلونو لپاره پاتې کیږي. ښاغلی ټرمپ د کابینې د غونډې نه وروسته په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د سوریې په شمالي برخو کې د کوردي ملیشو او د ترکیې د پوځ ترمنځ اوربند لا هم برقرار دی. د اوربند موده په محلي وخت سبا د سه شنبې پر ورځ پای ته رسیږي، خو ټرمپ وایي چې د خال جګړو باوجود په اوربند عمل روان دی.
یو شمیر امریکایی پوځیان چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په امر د سوریې نه وتلي دي، نن عراق ته رسیدلي دي. د سوریې په شمال ختیځ کې ترینګلو حالاتو د جمهور رئیس ټرمپ په بارنۍ پالیسۍ کې د امریکایي سیاستمدارو عکس العملونه راپارولي دي. د دې خبر تفصیل اورځنګ لولي.
د روی طرز او د کوردي تلویزیون ویډیوګانې ښیي چې امریکایي پوځیان په زرهي موټرونو کې سپاره له سوریې نه د عراق شمالي ولایت ډوهوک ته اوړي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر د شنبې په ورځ وویل چې زر پوځیان به د سوریې له شمال څخه ووځي او په پام کې ده چې د عراق په سویل کې د داعش پر ضد مبارزه وکړي. د امریکا او ترکیې ترمنځ د یو توافق له مخې په سیمه کې موقت اوربند نافذ شوی دی، خو کوردي ملیشي وایي چې د ترکیې پوځیان پرې ډزې کوي. اوربند د سیشن په ورځ ختمیږي، تر دې وړاندې باید کوردي ملیشي د سوریې او ترکیې په سرحد کې له امنو سیمونه شاتګ وکړي. انقره وایي که ژمنې عملي نه شوې، ترکي پوځیان به خپلو عملیاتو ته زور ورکړي. همدارنګه مسکو د کوردان او د سوریې د حکومت ترمنځ پر جوړجاړي ټینګار کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې هیواد یې د مذاکرو زمینه برابرولی شي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگټن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د سټوډیو ناوریا د هم پاتې خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د بندیانو د تبادلې لپاره یې امریکایي چارواکو ته خپل لیست پارلی. د بهرنیو چارو د وزارت ویان عباس موسوی نن ویلي دي چې امریکایي چارواکو ته یې د هغو ایرانیانو لیست سپارلی چې باید په ایران کې د امریکایي بندیانو په بدل کې خوشې شي. ښاغلی موسوی دي د کسانو نومونه نه دي اخیستي، خو وایي اکثریت هغه ایرانیان دي چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو نه د سرغړاونو په تور نیول شوي دي. ایران بیا هغه کسان بندیان کړي چې په خټه ایرانیان دي، خو د امریکا تابعیت هم لري.
د کشمیر د جنجالي سیمې نه رسیدلي راپورټونه وایي چې د اکتوبر په 19مه په سرحدي سیمه کې د پاکستاني او هندي عسکرو په وسله والې نښتې کې لږ تر لږه شپږ ملکي خلک او درې عسکر وژل شوي دي. په دې سیمه کې نن د هغو دوه ملکي کسانو جنازې شوي دي چې د هوان په ډزو کې لګېدلي او وژل شوي دي. د کوثر په نوم یوې ښځې ویلي دي چې ټول کور یې وران شوی دی او دوه ورونه او یو وراره یې په ډزو کې وژل شوی. پاکستاني او هندي پوځیان په سیمه کې د وضعیت خرابېدو ملامتی په یو بل اچوي.
او رسته خبر ده چې په بوسنیا کې چارواکو د ماجرینو په یو کم کې چې زخت زیات خلک پکې دی ردي او به بندي کړی دي. چارواکي وایي د خیمو په دې کم کې د زور نه زیات مهاجر پراته دي او غواړي چې د اروپا غربي هیوادونو ته ځانونه ورسوي. ملګرو ملتونو په دې کم کې د مهاجرینو وضعیت غیر انساني بللی او د بوسنیا د چارواکو نه څو ځله غوښتي دي چې په کم کې شرایط بهتره کاندي. د سیمې او نړۍ د خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگټن د استودیو نه نشریږي. کابل ته د امریکایي چارواکو د سفر په لړ کې د امریکا د استازو د مجلس رئیس نانسي پلوسي او ورسره هیئت له افغانستان د جمهور رئیس او اجرائیه رئیس عبدالله سره کتلی دی. جمهور رئیس امریکایی قانون جوړونکو ته ویلی دی چې القاعده او داعش یو جدي خطر دی او طالبانو تروریستی ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر نن دوشنبه په کابل کې ویل چې امریکا د افغانستان سره د مرستو لپاره بشپړ ژمن دی.
د تروریزم په وړاندې عملیات سولې ته د رسیدو لپاره زموږ د هڅو لپاره خورا مهم دی او ترګري سازمانونه نشي کولای په افغانستان کې د پټیدو خوندي ځایونه ومومي. زه همداشان غواړم د افغانستان د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د غیر سیاسي چلند او د جمهوري ریاست انتخاباتو د امنیت په چمتو کولو کې د هغوی لسته راوړنې وستایم.
اس پر زیاته کړه په افغانستان کې د امریکا ماموریت بدل شوی نه دی او د ترهګرۍ په ضد عملیاتو ته به دوام ورکوي.
زه انګیرم چې مونږ د خپل ګډ هدف په لور پرمختګ کوو چې دا باوري کو چې مونږ او زموږ متحدین به بیا هیڅکله د افغانستان د خاورې نه ترهګریز برید سره نه مخ کیږو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینپال ویل چې د سولې په برخه کې د افغان حکومت دریز واضح دی او هغه دا چې طالبان دې اوربند وکړي او له دوی سره مخامخ خبرو ته کینی.
امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر د ولسمشر په ټاکنو کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو هڅې وستایلې. همدارنګه پر دې باندې د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتو د دوامدار ملاتړ او همکاریو په اړه باندې بحثونه وسو.
کاد کانګرس د استازو جرګې مشر نانسی پولوسی او ملګرو یې هم له ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره کتلی دي. د ارګ د اعلامیې په اساس ولسمشر غنی القاعده او داعش د امریکا او افغانستان لپاره یو جدي ګواښ بللی او ویلی دي چې طالبانو تروریستي ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. افغانستان ته امریکایي چارواکو خپل دا تازه سفرونه وروسته لاغي کړي چې تیر میاشت افغان سولې دپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو جګپوړي پلاوي سره لیدنه وکړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هوا علم نورستانی وایي دا به د وخت نه مخکې خبره وي چې وایو د جمهوري ریاست انتخابات به دویم پړاو ته ولاړ شي. هوا علم نورستانی دا خبرې د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې کړې دي.
نورستانی صاحب تاسو ستړي مشئ، د داسې اداوې کیږي چې دا د بایومیټریک د سکاوې غلا شوي دي او د ډیټا نه عمومي معلومات وړل شوي. د غلګه شیبه مخکې خصوصا چې څوک مدعي دي د هغوی نظر هم واخستو، په دې اړه څه معلومات دي؟ دا څه خبره ده؟
د بایومیټریک د سکاوې غلا شوي نه دي. یو سلو نوی یا کمی یا د دې نه خو زیاتې نه دي. هم دومره د سکاوې دي چې هغه د ولایت رئیسانو ته هدایت ورکړی دی. تاسو پوهیږئ چې د افغانستان ولسوالۍ خوري وری دي، په بعض ځایونو کې ستونزې امنیتي موجودې وي. د دې پلټنه مو پیل کړې ده چې موږ باید دغه دستګاوي چیرته دي، څنګه دي، دا مې ټول راغوښتي. رئیسانو ته هدایت ورکړ شوی ده 34 ولایاتو رئیسانو ته، او هغه به په دې اړه موږ ته معلومات راکوي. غلا شوي نه دي، اماده چې چیرته دي باید دا پیدا شي.
دا کړی د هم پالنې او د ثبات او هم پالنې ټیم وایي چې دا په خپل په کمیسون کې دننه بیګاش په د ادارې لنشا د رئیس په امر باندې دا کار شوی. پولیس نه نوتی دي، قلفونه مات کړی دي. دا کار شوی کنه رده وایي؟
زه دا بالکل رده وم. موږ نن هم د دې د ناظرینو سره سبای ولیدل، سهار جلسه مو ورسره هر اړخیزه درلودله. یو کمیټه مو تعین کړی ده په راس کې د کمیسیون معاون جناب مال صاحب او نور مرتبط تخنیکی کسان. په دې کمیټه کې تقریبا 8 نفر حضور لري او دا کمیټه به د دې ناظرینو تر څار لاندې خپل کار مخې ته وړي. قلفونه ندی مات شوی کم ډیجیټل سنټر چې په پاسپورت کې د موږ د اموزیشي مرکز کې شتون لري د هغه سیلونه په خپل ځای باندې دي او د هغه تصویرونه هم د ناظرینو سره موجود دي چې پس له دې پلټنې به بیا دې ته سر ورکو یو مطابقت به ورته ورکو وروسته مطابقت نه ستونزه حاصله نشته ډیوایس سره دې سره هیڅ ګوتې نه دی ویل شوی د دې په خاطر باندې چې زمنګ په سرور کې ستونزه و دیتا نه انتقالې د لالت سرټیفیکیټ ایکسپایر شو او د درملوک په دې اساس باندې هی چلته دغه شې نو مونته د دالیز د موزش د دفتر د دالیز سیل چې موږ دوه سیل لرو یو ډیر حساس او معتبر دي چې هغه په اساس مواد ته چو تاکونو ته یو ډیر عادي دي هغه څوک چې د سیل کړه او هغه څوک چې دوستانو د ټولې نل تشتونې درلودل او د اخلاص کړه او د دوه محافظو لپاره چې التکینی د سړو سړې حواله کبله او منګه پرون ډیر شدید امنیتی تهدیدات درلودل او هغه په دې معنا باندې نه و چې خدای مکال ته د ډیوایس خلا کیږي ادا شهید چشتون نه ده
صحیح اغل نورستانی وبخچون وخت ډیر کمی کلن جواب را تر کې چې ابتدایي نتایج کله اعلانوي
ابتدایي نتایج ان شاء الله ډیر د ستونزې چې موږ تر پیخیږي دا ځدې لامل کیږي چې زمنګ په کار کې ځن راشینن اگر چې زمنګ سرور ته دیتا نه انتقالې دله اما د ما خام منتزنګ د درملو کراغه چې هغه سرټیفیکیټ چې باید ایکسپایر وای نو
مشخص وخت نشي ویلې
نو دغه خبري تاثیرات لري په دې باندې چې موږ خپل نتیجه ته اما متحد او ژوند دي ته یو چې
زړه تاسو د دې حضور نه ډیره استفاده وکم چې معلومات دقیق واخلم چې ناوله منبع استي څو کم ډول تهدید هم دا اوس ډیر متوجي دي تاسو دغه انتخاباتي پروسې ته چې باید نتایج اعلان نشي یا وشي
اول یو خزماهيله د ټولو ناظرینو نه داد ځکه چې دومره موقع چې په دې ټاکونو کې ناظرینو تورکټ شي فکر کوم چې په بل نور ټاکونو کې نه و دیو د نږدې نه څارو کې د ازمنګ د پروسې د سټاپ سبب دینه ګرځي چې دا ډیر بد اغیز لري او دویم تهدید چې موږ لرو هغه امنیتی تهدید چې بعد موږ زر تر زر د خپلې پایلې اعلان کو د دې په خاطر باندې چې زمنګ مرکزی دفتر ته ډیر
او یعنی چې او د دویم پړاو ته خطر نشته یعنی دویم پړاو ته باندې ځی ټاکنه
اغه مخکله وخت دا چې وسې ز تاسو ته وایم ځکه باید مونږ دغه رائے ټولې تصفیه شي پاک شي رانی شي په اصطلاح غلطی شي روسته لاغې نه به پوښو چې دویم پړاو ته ځو کنه زو
مننه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس اغلی هوا عالم نورستاني کورم ودا ډیر تشکر چې د مصروف وخت تاسو مونږ ته وخت بالکل د مهم موضوع توضیح کړ
دا واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري
د آشنا رادیو درنوریدونکو یو شمیر امریکایي پوځیان چې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په عمل د سوریې نه وتلې دي نن عراق ته رسیدلې دي د سوریې په شمال ختیځ کې ترنګل او حالاتو د جمهور رئیس ټرمپ په بارنۍ پالیسۍ د امریکایي سیاستمدارانو عکس العملونه راپارولې دي په دې حق له د آشنا تلویزیون راپورټ اساسه پام را اړه
د رويټرز او د کوردی ټلویزیون ویډیوګان خي چې امریکایي پوځیان په زریحي موټرو کې له سوریې نه د عراق شمالي ولایت دهوب ته اوړي د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر د شنبه پر ورځ ویل چې زر پوځیان به د سوریې له شمال څخه ووزي او په پام کې ده چې د عراق په سوېل کې د داعش پر ضد مبارزه وکړي د امریکا او ترکیې ترمنځ د توافق له مخې په سیمه کې موقت قربان نافذ ده خو د ملشي وایي چې ترکیې پوځیان پرې ډزې کوي
تر اوسه کار کړی دی د تطبیق لپاره ډیر نور کار ته اړتیا شته چې دوام ومومي خو مون خوشبینه یو
قربان د سه شنبه په شپه ختمیږي تر دې وړاندې باید کوردی ملشي د سوریې او ترکیې په سرحد کې لامن سیمو نشاته وکړي انقره وایي کجمن عملی نشوي ترکی پوځیان بخ ټول عملیات ته زور ورکړي
120 ساعتلیک
اوسته یو سلوشل ساتونو اور بند نافذ دی دغه وخت ډیره برخه تیر شوې د مونږ سبا د روسیې سوچي ته سفر لرو په دغه مجلس کې به مونږ پر دې بهیر له ولسمشر پوتین سره خبرې وکړو او له هغه وروسته که خدای کول مونږ به نور اړین اقدامات وکړو
همدارنګه مسکو د کوردانو او د سوریې د حکومت ترمنس پر جوړجاړي ټینګار کوي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې هواد یې د مذاکرو زمينه برابرولی شي
مونږ نه یوه ورځ پرې
د کوردانو او د مشخرمنځ ډیالوګ ضروری دی او مونږ هڅو دواړو خواو په دې مسالې کې د روسیې مرستو ته اړتیا ښودلې ده. له شک پرته چې د ترکیه او د سوریې د جمهوریت ترمنځ خبرې مهمې دي، هلته هم مونږ چمتو یو چې د یو ملاتړي رول ولوبوو.
دلته په واشنگټن کې د سیمې په اړه د امریکا پر پالیسیو توندې نیوکې کیږي. دیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو پر وتلو نیوکه کړې ده. نو دیموکرات سناتور باب منندز ویلي چې د امریکایي پوځیانو وتل به په سوریه کې د روسیې د نفوذ لا پراختیا ته لاره هواره کړي.
زمونږ د ګټو لپاره هیڅ ضمانت نشته او په حقیقت کې روسیا به نه یوازې د سوریې د راتلونکي په اړه غټه خبره وکړي، بلکې په سیمه کې ټولې خواوې غور کوي چې ائتلافونه یې څنګه وي. هر ولسمشر د عسکرو په اړه د عمل ازادي لري. مونږ اکثرو ویل چې دا یوه تیروتنه ده.
همدارنګه د لسو زرو دایشانو د برخلیک په اړه چې کوردي پوځیانو نیولې وو ګڼې پوښتنې مطرح دي. که څه هم چې د ځینو کسانو د تښتېدو او خوشي کېدو خبرونه خپاره شوي، خو ولسمشر ټرمپ وایي چې توقیف شوي داعشان خوندي دي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د پکتیا اوسیدونکو ویلي دي په لوی لاس په دغه ولایت کې یو شمېر وژنو اندېښمن کړی دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې حقله راپور راکړی.
که څه هم په دې وروستیو کې په پکتیا کې د غټو نامنیو پیښو راپور نشته، خو په ګردیز ښار او ځینو ولسوالیو کې د ناپېژاندو وسله والو له لورې یو شمېر هدفي وژنو د دغه ولایت اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی محمد حنیف وایي چې دا وضعیت نه یوازې د حکومتي مامورینو او حکومت پلوه کسانو لپاره د اندېښنې وړ دی، بلکې د عام خلکو ترمنځ د یو ډول ویرې خپرېدو لامل هم شوی.
هغوی چې د حقیقت طرف ته ولاړ دي، هغوی چې د واقعیت درک کولی شي، هغوی چې کولی شي چې د ښو او د بدو تمیز وکړي، هغه اشخاص و افراد، هغه کولما دي که مشران دي که سپینګیري دي او که د مدني ټولنو آزاد دي، هغوی د هدفي وزنو تر لاندې راځي.
که څه هم کار ارقام نشته، خو په دې وروستیو کې درې قومي مشران د پکتیکا د یوې ابتدایي محکمې قاضي او یو شمېر نور کسان پکتیا کې د ناپېژاندو وسله والو له لورې په نښه وژل شوي دي. له همدې کبله د څو میاشتو راهیسې حکومت په ګردیز کې د موټر سایکل پر ګرځېدو هم بندیز لګولی، خو ځینې ښاریان نه یوازې دا ګام مؤثر نه بولي، بلکې زیاتوي چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. په همدې ترس کې د ګردیز اوسیدونکی فضل حق د هدفي وژنو دوه هغه پیښې د بېلګې په توګه راوړي چې د ده په وینا له موټر سایکل چلونې پرته ترسره شوې دي.
پرون د تا ولیده، بله ورځ ولیده، دا درې څلور ورځې کېږي، پنځه ورځې کېږي مخکې نه، دغه نه مخکې یو وکیل له ګزارو د خټاوې وو، هغه ووژل شو، په شهادت ورسېده. پرون دغه د علني د قمندانۍ شاته یو قومي مشر په شهادت ورساو، نو دغه هدفي وزن نو سره قمي د د مخنیوي کله نه ولې نسی کوي. د قمندان امنیت صاحب نه غواړو ټول پکتیاوال دا غوښتنه کوي چې امنیت ته جدي توجه وکړي.
غوښتنه به دا ده باید دولت خپل امنیت ونیسي، چیک پینونه واچوي، موټرسایکلو بندولو باندې خو هېڅ امنیت نه ده راغلی. دا درې میاشتې کېږي هماغه دی، یا موټرسایکل یې بندې دي، خو امنیت هماغه رقم نه ده، رقم یغه نه خراب شوی ده، ښه شوی نه ده.
په ورته وخت کې د پکتیا د امنیه قمندانۍ ویان سردار ولی تبسم آشنا راډیو ته وویل چې د موټرسایکل پر ګرځبندي سره د هدفي وژنو په شمیر کې ډیر کم اخته راغلی. هغه وویل له دې کبله چې د حکومت وسلوال مخالفین د مخامخ جګړې توان نه لري، په هدفي وژنو سره د خلکو ترمنځ ویره خپروي. د زیاته کړه چې امنیتي ارګانونه په دې برخه کې جدي هلې ځلې کوي.
په ډیره کچه په امنیتي وضعیت کې بدلون راغلی ده، هدفي وژنې کمې شوې دي. په دغه برخه کې موږ له ولسونو هم مننه کوو چې موږ سره همکاري کړې ده. د دې ترڅنګ د لا امنیت لپاره موږ سیارې ګزمې زیاتې کړې دي، چک پوینټونه مو زیات کړي دي، امنیتي پوستې مې تقویه کړې دي.
په ورته وخت کې یو شمېر نور خلک له امنیتي ادارو غوښتنه لري چې په یادو پیښو کې ښکېل کسان ونیسي او د قانون له مخې د ورته سزا ورکړل شي. د دوی په وینا دا چاره هم د یادو پیښو په مخنیوي کې مهم رول لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 FM 100.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. پلوشې عمری چې د کرکټ په باره کې په دری او پښتو ژبو کتابونه لیکلي کتاب لیکلی دی، وبخښئ، پیسې نه لري چې اوس دا کتاب چاپ کړي. هغه وایي که دا کتاب چاپ شي ښایي د کرکټ مینوال نور هم زیات شي. پلوشه عمری وایي د کرکټ نه علاوه اوس لګیا ده د ښځو د حقوقو او ځینو نورو اجتماعي مسلو په باره کې هم د کتابونو د لیکلو هڅه کوي. د آشنا تلویزیون خبریال هدایت الله نوري په دې حقله د کابل نه رپورټ راکړی دی.
نوم یې پلوشه عمری ده، د هلمند اوسیدونکی یم. کله چې مې زده کړې پای ته ورسولو په هلمند کې د کانکور په ازموینه کې د کابل ژورنالیزم رشتې ته کامیاب شوم چې د تحصیل تعلیم د کابل پوهنتون کې وکړه. څنګه چې موږ ته شاید حال یو کرکټ په لږ وخت کې په افغانستان کې ډیر رشد وکړ، او بل یو معجزه دا و چې د افغانستان ټول قومونه په یو ټغر سره راټول کړو، که هغه زاره او که تاجک او که ازبک او که پښتون، ټول په یو ټغر سره راټول کړل. نو ما وغوښتل چې زه د کرکټ په حق له یو هغه مینوال چې ډیر لري په کم وخت کې ډیر مینوال پیدا کړو. مثلا هسته د سیکسان لکه د تلویزیون له طریقې ویني، یو شپږیزه پیژني، سلوریزه پیژني، او څو ما په نور قانوني دونه وسه معلومات نه لري. او بل انګیزه مې دا و چې هغه ځوانان چې غواړي چې د کرکټ ډګر ته یو وخت راسي، د ملي اتل په څیر کې راسي، هغه د لپاره معلومات مې راټول کړل ترڅو هغه نورم لیوالتیا زیات شي. دا کتاب چې ما په دوه ژبو لیکلې، پښتو او دری دواړه مې لیکلی ده. مثلا هغه دری زبان ورونه خواندي چې په مثلا همیشه ما چې کتابونه د کرکټ په حق لیدلې دي، انګلیسي او پښتو مې لیدلې دي، خو په دری باندې مې تر اوسه نه ولیدلې. ما وغوښتل چې په دری ژبه مې ولیکم ترڅو موږ هغه دری زبان خواندي ورونه چې د کرکټ سره لیوالتیا لري، مینه لري، هغه هم د دې معلومات څخه مستفید شي. زه کله چې کابل ته رالم په رسنیو کې ما خپل ژغ پورته کړ ترڅو مسؤلین، کاغه دولتي چارواکي، کاغه غیر دولتي چارواکي، کاغه زموږ ملي پانګه والی، ما وغوښتل چې دوی زما ژغ واوري، زما سره د دې کتاب په چاپ کې مرسته وکړي. نو زه داسې خاص بودیجه نه لرم د دې د چاپ لپاره چې زه خپل کتاب په چاپ ورسوم.
تاسو د کرکټ د کتاب ترڅنګ نور په کومو موضوعاتو لیکنې کړي او یا لیکیا؟
زه غواړم چې مختلف لیکنې ولرم، د صحت په باره کې ولرم، د ټولنې په باره کې ولرم، د ښځو په حق له ولرم. خصوصا زیات لیوالتیا مې ځکه چې خپل د افغانستان ښځې وینم، بالخصوص د ولایتو ښځې چې د زیاتو حتی خپل د حقوقو څخه خبر نه دي. یو څوک وي مثلا خبرې وایزت نه راسره کېږي د عدالت، هغوی حتی خبر نه دي چې زموږ حق او حقوق څه دي. غواړم چې د ښځو په حق له لیکنه مې زیاته وسي او ډېره لیوالتیا لرم. زما پیغام به ښځو ته، خصوصا د افغانستان ښځو ته دا وي چې که هغه په بانډو کې وي، که هغه په ښار کې وي، که خپل استعداد لري پورته دسې خپل استعداد خلکو ته وښيي، خپل همت د لاسه نه ورکوي. حد اقل څه چې وړتیا چې خدای پاک هر به خپل د هر بنده په وجود کې یو نه یو ورتیا یی شیدا یو معلومدار خبر ده. کچیر موږ ورته متوجی سو او کار باندې کو، زله دغه خواند غوړم چې خپل همت د لاسه نه ورکی، خپل په ورتیا د کار او کی خلکو ته د خپل ورتیا ښکاره کی. حتمن یو مثبت لار ورته پیدا کیږي چې د دوی ورتیا خلکو ویني او تر خلکو پر د خپل ژغ ورسی.
څومره مهم خبرونه لندي زاوري د امریکا د متحده ایالاتو د اساسو د مجلس رئیس نانسي پلوسي وايي امریکا هیڅ کله نه غوړي افغانستان یو ځل بیا د تورستانو مرکز شي. د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وايي د ډیر لاسو وطن وی کال په لمړی شپږ میاشتو کې شپږ زره څلور سو اتیا ملکی افغانان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په برسلز کې د ناټو د عمومي منشي ینس ستولټنبرګ سره کتلي دي. امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي امریکا د کوردان سره د اجمنه هیڅ وخت نه وکړي چې د غوی د ساتنې لپاره په سیمه کې د څلور سو کلونو لپاره پاتې کیږي. یو شمېر امریکایي پوځیان چې د جمهور رئیس ټرمپ په امر د سوریې نه وتلي ولنن عراق ته ورسېدل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د بندیانو د تبادلې لپاره یې امریکایي چارواکو ته خپل لیست سپارلی. په بوسنیا کې چارواکو د مهاجرینو په یو کم کې چې زخته زیات خلک پکې ډیر دي او به بندي کړی دي. چارواکي وایي د خیمو په دې کم کې د زور نه زیات مهاجر پراته دي، غواړي چې د اروپا غربي هیوادونو ته ځانونه ورسوي. او د کشمیر د جنجالي سیمې رپورټونه وایي چې د اکتوبر په 19مه په سرحدي سیمه کې د پاکستاني او هندي عسکرو په وسلوالو نښتو کې لږ تر لږه شپږ ملکي خلک او درې عسکر وژل شوي دي.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو د خبرونه هم دلته پایته ورسیده. خو د امریکا غږ خبرونه ادامه لري. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولونه ډیره مننه کوم چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.